سلامونه او ستړي مسی وخت د ماجګر شپږ بجې سوی د مچال ریډو په خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بیاس په دې غړي کې درته د سر ریپورت د پښتون ژغورین غورځنګ د مشر منظور پښتون نیونه او د دې ترڅنګ په کراچي کې د پی ټی ایم انډیم او پښتونخوا نیپ د مشرانو پر ضد اف آی آر او د قبایلی سیمو اسرائیل او فلسطین په اړه باندې یو شمېر رپورټونه درته لرو خو فایل باندې خبرونه وکړو. سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړ ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی. د ایران بهرنی چار وزارت ویاند ویلي چې په شام کې د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو یې مشر منظور پښتون نیولی دی. د غورځنګ د صوبې مرستیال مشر زبیر آغا نن مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو منظور پښتون په چمن ښار کې له پرس کلب سره نږدې امنیتي پوستې سره نیولی او کوټې ته رهي کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد څگزي مشال ریډیو ته د پښتون نیونه تایید کړه او زیاته کړه چې هغه به له صوبې څخه ایستل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې پر منظور پښتون بلوچستان ته پر ورتګ بندیز دی. خو د په خبره د دې سربیر هم هغه هلته ورغلی او په چمن ښار کې پر لته وینا کړې ده. تر دې وړاندې زبیر آغا مشال ریډیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې امنیتي ځواکونو نن د منظور پښتون پر موټر ډزې کړې چې پکې هغه ته زیان نه دی رسیدلی. البته یو شزه چې په لارې روانه وه زخمی شوې ده.
نو څنګه چې له درنې سره موږ روان شو، چې موږ درنې سره د هغه په خوا روانو ته تربت درنې ته، نو څنګه چې راووتو په لارې دا کار وسو، لیویز پولیس او نور ادارې او سر موجود د هغه له مخه لا غوله طرفه د فایرینګ وسو.
خو جان څنګه تور پوری کړی چې دزې د منظور پښتون ساتونکو کړی چې پکې څلور کسان زخمیان شوی دي. بلخوا په کوټه کې د وکیلانو اتحادیه د منظور پښتون پروموټر د برید د پیښې خبرونه کړې ده او د دې پر ضد د دسمبر پر 15مه یعنی سبا د احتجاج په توګه له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د کراچي پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکی خورولو په تورې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوریت غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړې ده. د کراچي د صدر سیمې د آرټیلری ثانی مشر امین کوسو د دسمبر پر 3مه مشالې ټول چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړې او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. پولیسو په دې مقدمه کې پر یو نیم سل کسانو د ریاست ضد کرکی خورولو، د قانونو ترمنځ نفرت او دښمنی پیدا کولو، د سرکاري افسرانو پر ضد د بغاوت هڅې تورونه پوری کړی دي. د یادو ګوندونو لخوا ویل سوي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کړی دی. دا لغه ورسته ده چې د ګوندونو د دسمبر پر 2مه د کراچي پریس کلب مخې ته د افغان کډوالو ایستلو او د هغو په نامه د پښتنو د زورول کېدو پر ضد په شریکه احتجاج کړی وو. د سند حکومت د عامه پښتنو زورولو تور ردوي او وایي چې دوی یوازې هغه افغان کډوال نسی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ګلګت بلدستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر اولس شاخ کړی چې د هو کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وژلی وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونه د دسمبر پر 3مه په هغه پیښه کې له وژل سو ځخه د یو د فاتی پر مهال خبري اعلان ته کړی دی. هغه ول چې د هغه بری تر سره کوونکی ځای کسان دي. دا له هغه ورسره ده چې د دسمبر پر 2مه د ګلګت بلدستان په چلاس کې ناڅرګند وسلوالو پر یو مسافر وړونکو بس اډز وکړي چې لکبل نه کسان وژل سو او شپږ نور ټپیان سو. د چلاس پولیسو د پاکستان ډان وسپانې ته ویلي چې د بریټ پټړاوی شپږ کسان نیولي خو د نیول سو شناختي لا نه دی په ډاګه کړی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمہاري نه ده منلې. د ایران ملي امنیت شورا د دې هیواد شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی د استوګنې او کار منع کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنی کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس ته د دسمبر پر 2مه کړی ده. حمزه سلیمانی ویلي چې دا بندیز د نومبر له 13مې پیل شوی او دوی په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړی دي. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې یو شمېر افغان کډوال نیولي خو شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حمزه سلیمانی ویلي چې دوی سږ کال له پیله د بهرنیو وګړو د کنټرول او څارنې لپاره اته مختلفې کړنلارې جوړې کړې دي. په افغانستان کې طالبان حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی شولې، خوړاندې په یو اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. د ایران بهرنی چار وزارت ویاند نن ویلی چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کنانی تیرونی په شام کې د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکي ځواک د وژل سو دوه سرتیرو پاړه د سیبي پښتنې په جواب کې ویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاکار ځواکونو پر ضد پورته سوی هیڅ یو ګام به بی جوابه پات نه شي. د ایران دولتي رسنوی د دسمبر پر دومه نیټه ویل چې په شام کې د اسرائیل په حمله کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک دوه سرتیری چې هلته د پوځي سلاکارانو په توګه کار کولی وژل سوي دي. دا لومړی ځل دی چې د غزې په روان جنگ کې د ایران سرتیری وژل کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. په روانه غړي کې د جنونورو ریپورټونو نورځنګ دا مهم ریپورټونه لرو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. هلته بیا په کراچۍ کې پولیسو د هغو پښتنو سیاستوالانو پر ضد مقدمه درج کړي چې د افغان کډوالو په زور د ایستلو د حکومتي ګام پر ضد احتجاج کړی وو. مقدمو ته د دوی خبرګون څه دی؟
موږ دا مقدمات پہلا هم کنه د فیسینګ کړی دی، بیا به هم دا فیس کو. خپل آواز د خپل قام لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خلکو لپاره به ان شاء الله په شان راځو.
د گلگت بلتستان پولیسو پرون په پرون برید کې د لاسترورو په تور ځینی کسان نیولې، خو د چیلاس سیمه یو ځای کس وایي چې د برید لامل خلک وېریدلی او آن دی په خپل نن بازار ته هم نه دی تللی.
یہ بے سکونی پریشانی یقین کریں، میں خود آج تو میں شہر بھی نہیں گیا ہوں.
په کراچی کې په ادبی میله کې د پښتو ادب په اړه مباحثه به سوي چې پکې پښتنو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړي. د غونډې ګډونوال عباسی نسبزی د دې د ارزښت په اړه وویل:
کراچی پښتانه چې دي د خپل خلکو ډېر تګی دي. دوی وایي چې راز موږ سو کراچی د پښتونخوا نه، یا د کابل نه، یا د قندهار نه، یا د کوټې نه، نو چې موږ لراش هم وسره کینو.
د دې ترڅنګ نو ریپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د مشالېډو په دې خبري غړي کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو، خو په پایل کې بلارسو کوټې ته لکه څنګه چې مو درته ویلې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې پولیسو یې نن د غورزنګ مشر منظور پښتین نیولې دی، او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جانومد اڅکزم د دې خبري تصدیق کړې دي. چې نور تفصيل څه دی په دې اړه ځو کوټې ته را سره خپل همکار ایوب ترين د ټلیفون په لاندې. ایوب ترين، تاسو سره کله وایم د دې کڼور تفصيل راکې.
ډېر مننه کاکر صاحب. منظور پښتون اوس څګړې لمخه د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې پولیسو نیولې دي، او د اوس د کوچ په لور روان کړي دي. د پدې اړه چې مخله د پښتون ژغورنې غورځنګ د ویو بیان د آغاز بیرشا سره خبره وکړه، هغه دا خبره تایید کړه چې منظور پښتون هغه نیول شوی دی په چمن کې د پولیسو لخوا، او دوی ته د انتظامی لخوا دوی ته دا ویل شوی دی چې منظور پښتون به د صوبه بدر کوي، یعنی د بلوچستان څخه به باسي. نو په دې اړه مشکل دلته د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو وزیر جان چکزی سره تماس ونیوي، هغه هم د منظور پښتون د گرفتاری یا د نیول کېدو خبره تایید کړه، او وی ویل چې منظور پښتون باندې دلته په بلوچستان کې د داخله دو بندیز خود ته دی برسیره غدل تر غلی وو، بیا چمن ته تللی وو، او په چمن کې کوم پرلت روان دي د چمن د خلکو تجارت د پاس پورت د شرط په ضد. نو هغه ته وینا کړې وه، او نن سهار هم د جان چکزی په وینا چې منظور پښتون هلته ورغلی وو او تقریر یې کړی وو، او د هغه وروسته بیا چې کله د تلی تربت له ځکه چې په تربت کې یو بل پرلت هم ناست دی د بلوچ سیاسي جماعتو او د غزای د خلکو لخوا چې دا د ماورای عدالت قتل په ضد دی، نو هلته به د دسمبر په پنځم یعنی سبا ورځ به هلته وینا کوله. خو چکل دی را روان سو دی د غوند په خبره د یعنی د پی ٹی ایم په خبره چې د چمن پرس کلب ته چکل دی را ورسېدی نو حالت د پولیسو یو چک پوسټ دی یا چوکۍ د حالت د وسوی او په نتیجه کې دغه یو مرمن اول اطلاع رااله چې هغه زخمی شوی ده خو بیا چې اوس کله د جنات اگزی سره مش خبره وکړه هغه ول چې په دې پیښه کې څلور کسان چې دی هغه زخمیان شوی دي د شوزی په ګډون او جنات اگزی دا ول چې دا د دې چې شوی دي دا د خپل سکیورټی ګارد یعنی محافظ چې ورته وای تا هغه کړی دي او په نتیجه کې دا هغه څلور لاروین چې دی هغه زخمیان شوی دي او هغه په هسپتال کې داخله دي خود هم دا ویل چې موږ د نیولې دي او د به د ژوب د لارې برته و وزیرستان ته نږدېو ځکه چې د پر بلوچستان کې پر راتلو یا پر داخله باندې لومړی په دوه واره نوټیفیکیشن شوی دي یعنی مطلب د بند دي خو پر دې برسېره د بیا رالی او د
تاسو کې خبره پوره
او ما ول د دې خلمخه موسم داوړ صاحب هم د دې میاست د تیر میاست په منځ کې کوټ تراغلی او نو هغه غوښتو چې ولار سي دغه ته چمن ته اول ته پرلت ته وینا وکړي خو دا یو دویم ورځ بیا چې و دلته پولیس موسم داوړ هغه نیولې او بیا برته و اسلام آباد ته ستون کی نو جان څخه دا خبره تایید کړه چې دا خلک چې دلته د ملک او د دې قوم په ضد مطلب دلته تقریرونه کوي چې
پښتونخوا پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د مشرانو او یو شمیر پلویانو پر ضد د شهر په آرټیلری میدان تڼه کې مقدمه درج کړې ده. دا مقدمه وروسته له هغې درج شوه چې د ګوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په دومه کراچۍ کې د پرېس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ او پکې د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت وکړې. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې په سمدستي توګه ودروي. احتجاج کوونکو په سند صوبه کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نورو صوبو د پاکستاني پښتنو ضرورو د بندولو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نیاز علي له کراچۍ رپورټ راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په دویمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ٹی ایم، این ڈی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سن کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په درېمه مشال لیډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو، مقدمه زمونږلار
دا خو دس دا چه موش کو احتجاج دی چا خلاف نو کڑے موش دے گورنمنٹ اگے پالیسی خلاف احتجاج کڑے وو چی دے کم افغان کڈوال لجی بارل موش دا مقدمات پہلا ہم کنا دے دے فیسنگ کڑے دے بیا بام دا فیس کو دا ارڈلز بیوی موش پل آواز خپل کام دے پارا دے خپل وطن دے پارا دے خپل خلق دے پارا با انشاءاللہ پا شانرا تو موش با بیام دے دے خلقو دے پارا آغا واس آغا رنگ او چتاو
ہم پا دیارا بیا دے پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی دے سن مشر صدیق آغا بیا مشال لیڈیو تا ویلی یو خوا پولیس پختان زور بی او بیا ورتا دے پر امن احتجاج کولو حق ہم نور کبی
مر دا حق لرو چی مش پل نظر وراندی کو پا موزب انداز پا پر امن انداز او پر اندو مش پا دیر پر امن انداز پر تکڑی دی پا تسو دے سرکار لخوا دے یفایار و دے مقدمو نو دا مر دا پارا نوی شئی ندی مش پا دیو ولدیو سمجھا کابرین باچا خان خان شہید ملی شہید رحیم صاحب نور اطلان ٹول در دی مرالو تر سوی دی کل پا سولا ایم پیو کل پا تری ایم پیو کل دروغجن ایف آئی آر کل دروغجن مقدمے نو دا با دی کئی پا دی کئی خپل حیثیت مشکوکا کئی پا دیل ندی مجھ ویرا ولی سی نمر دخپل موکی پاڑا ولی سی نمر پس پاکا ولی سی نمر پشا کا ولی سی مر با دا افغانان رونو سر لکا غر ولاریو
دا دی ترسنگ دا پی ٹی ایم دا کراچی غلی محمد اللہ مسید بیاوائی منگ دا پر امن لاری دا پختنو دا حقنو غوښتنه کړې او تل به هم خپل مبارزه جاری ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په درېمه د جلسې اجازه ورنکړه او د ګوند مشرانې د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50م کلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سند زون په درې تاریخ د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50م برسي په کوټه کې په دوه تاریخ جلسه وشوه. دغه په وجه مونږ په درې تاریخ په کراچۍ کې کېښول او په څلورش تاریخ مې متعلقه تانې خبرې کړې او درخواستونه مې ورکړو خو بختانه تور دا جلسه بند کړه. د دوه تاریخ په ماخستن رالو او دا وویل چې تاسو ته اجازه نه درکو د بالانه د اجازت آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د سند صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه ورکړې. د سند نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه سند ویلي. مشال ریډیو په دې اړه څو ځله د سند پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ تر د سند په نورو خارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي خو د سند پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سند کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریاو سم گلگت بلتستان پاړه باندې ریپورت لرو. د گلگت بلتستان چارواکو ولسته ویلي چې د ترغی په ضد دی په ډاګه شخ پورته کړی. دا خبره د گلگت بلتستان اعلی وزیر کولبر خان کړی ده. دا ترغی ورسته د چپرون په چلاس کې د پور یو بس باندې د وسلوالو برید وکړي چې پکې نه کسانو وژل سو. د دغه کسانو پرون په چلاس کې جنازه وسوي او خاور ته وسپارل سو. دا به اصل کې دا چې هډور سیمه په یاد پېښه کې د پاکستاني پولیسو سرتیرو په ګډون نه کسان وژل سو او شپږ وس نور جوړول. تر دې دمه د دغه برید ذمہاري چا نه منلي. په دې اړه نور تفصيل له نیاز احمد خان اورو.
د گلگت بلتستان وزیر اعلی حاجی گلبر خان چې لاس کې د عمړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولست دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې کوي چې یې غلط هه
ولس دې د رښتینی زړه نه وای دا غلط کار شوه. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پټاګه کیږي چې وسلوال به هم د امیر ذلی وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور ان شاء الله حکومت کرے ضرور.
د نومبر په 2 منټه د گلگت بلتستان د امیر زله چې لاس خار کې د مسافرو په بس دزو کې مړوش میرا نه تا رسیدلې شپږش پکې جوبل شوی. د زله انتظامی په سرکاري فیسبوک پاڼه د امرستيال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خبر شوی معلومات تر مخه ټول مړي په 2 ورځ په لکلو کې خاورته سپارلې شوی. د غرنګا په 2 ورځ ترانسپورټرانو هړتال لوجه چې لاس ته تلونکي ګاډي بندول. د چلاس اوسیدونکو د تعلیم محکمې او چارواکو زاهد خیرازی په دغه پیښه مشال ریډیو ته د دسمبر په 3 نیټه ویل چې د چلاس لوی لاره چې قراقرم های وی ده پر د پاکستان نور سیمونه گلگت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښه په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي.
چلاس کې هی بہت سارے لوگ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جاب کر رہے ہیں.
پچلاس خار کې د بیلابل زلو ډېر خلک کار کوي. د هغوی رشتہ دار کور والا به سمره پریشان وي چې مړې د چلاس په سیمه کې اوشي. مظاهر ده چې هغه سیمو کې به هم د خلک اندېښمن وي. د غرنګا کاروباري خلک دي. دا سیمه د گلگت بلتستان مرکزی لارې حیثیت لري. ټول گلگت بلتستان لپاره کاروبار زمون دی سیمینا تیریږي، نو چې داسې پیښې کیږي دغه به هم متاثر کیږي، بیا به خلق بل لاره ځانته ګوري. نو دا بې سکونی پریشانی ده. یقین وکړئ ځانن خار ته د ویرې نه یم تلی.
یہ بے سکونی پریشانی یقین کریں میں خود آج تو میں شہر بھی نہیں گیا ہوں.
بلخوا د چلاس ځای اوسیدونکو وای چې دغه سیمه کې د امیر بادشاہ د بجلی جوړولو لوی پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډیر شپې سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي. کدا سی پیخې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پریوتای شي.
داو نیاز احمد خان. په خیبر ضلع کې د باړی کوهی شیر حیدر سرکاري ډیگری کالج زده کوونکو پرون مشال ډډو ته ویلي چې په سیمه کې د اوږدې مودې د نامنې وروسته تعلیمي هلې ځلې بیا پیل شوي، خو د دوی په کالج کې یو شمېر بنیادي سهولتونه نسته. دوی غوښتنه وکړه چې د نورو کالجونو په څیر د دوی په کالج کې هم د بی ایس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل سي، د ترانسپورټ سهولتې ورکړل سي، کمپیوټر او ساینس لیبارټري دې په هاله کړل سي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې یو چارواکي مشال ډډو ته ویلي چې د کالج لپاره یو شمېر پرمختیایي منصوبې تیار شوي، خو په موجوده حالاتو کې فنډونو د نشټوالي له وجې پرې کارونه په نیمای کې پاتې دي. تفصیل به د فرهاد شنواری په ریپورت کې واورو.
د باړی د کوهی شیرادر سرکاري ډیگری کالج د بی ایس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حامد خان مشال ریډیو ته وایي چې په کار د په دې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورت په شمول دی یو شمېر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
موږ د پوره په کور د بی ایس انګلیش شروع شي، بی ایس اکنامکس، بی ایس فزیکس، بی ایس کیمستري، دارنګې په نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی ایس شروع شي. کراچی کما بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو کالج کے بس ویلوڑ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نمونگ لا دے دریو بسوں ڈیر شدید ضرورت ہے چونکہ ویڑ کی لری نردرومی ہو ایک ریو وسی نشت دے اسرا چی کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب و دے سائنس لیب نو مسالہ دو کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحال اولو ضرورت ہے زکا چی ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے سولرائزیشن ضرورت ہے چی پٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ولگی چاگے نبے کالج اوڑ چتا ڈیر
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وای چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغه دې کار پوره کړل شي.
او د دې سره هستلې چې کوم دي بار سیټ کې هستلې شروع دي، عام ټیکاداران تختیدلې دي، مطلب وران پرخې دي، مالی انتظامیات یې نشته دي، رنگ روغن یې چې کوم دي نه دي جوړ. نو د کالج د ډیرو مسایلو سره مخ شوې دي. کم دا کالج دې بده کې څومره مسائل دي کنه چې حل کړی شي. زمون خو دا غدي بل چې دا جمرود کې دي یا لنډی کوتل کې دي، کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دې او بی ایس کورسونه اور ترغلي دي په سلور پینزو پیلډونو کې الریډی دي. نو دلته کې چې کم دي دلته یو فیلډ کې دي. نو دا ماشومان خو دا خواهش وي هر یو ماشوم خو کمپیوٹر ساینس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایریکټر فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیاری کړي، خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړی کوی شیر حیدر سرکاري ډیگری کالج په 2001 کې جوړ شوی و، خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله تړلی پروت و او په 2016 کې په دې کې ځینې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 900 زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین تر سره شوی، په قبایلي ضلعو او رګزو کې د 9 میاشتو یو ماشوم پولیو وهلی دی. دا په خیبر پښتونخوا کې په روان 2023 کال کې د پولیو څلورمه پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سږ کال د پولیو 6 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغۍ نه ختمیدونکي وجوهاتو ناسم خوراک، د صفایي بیکاره نظام، امنیت او انکاري او مور پلار دی دوی په خبره یوازې د ویکسینونو لکه پیرونو سره په دې رنس قابو موندل ممکن نه دی بلکې په دې لړ کې نور اړین اقدامات هم ډیر مهم دي په 2023 کال کې د پولیو ناروغانو شمیر شلو چې روان 2023 کال کې د شمیر شپږو تر رسیدلې ده تفصیل به د ګلیا سپدی ریپورت کې وره
دا خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو تر رسیدلې دي دا خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال لټویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسین کې مخې تر اغلی دي د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنی معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی د عبدالباسط په خبره قبایلي زلو کې د ګوزن ناروغي پیخو یو بجا ماشومان ته سم خوراک نه ورکول هم دي
چونکی زمونږ د خلکو غربت هم ډیر زیات دی نو ماشومان د جګم ریکوایرمنت پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملويږي جسم ته نو پاږي کې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه نو بیا قدرتي خبره ده کوم وایرس اړ یو نو غي دغه باغ کار کیږي که داسې ماشومان ته تاسو د پولیو کترې خدای دې کې چې په کال کې تاسو دل شل زل ورکه خدای به بیا هم د دې بيماري ښکار کیږي که د دې نه ښکار کیږي د بلې بيماري به ښکار کیږي په دې کې بیا د دې ماشومان بچت کیږي نو هغه یو طریقې سره دوه طریقو سره کیږي یو دا چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن نه جګم مو ته لګیدلی او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومان بچت بکیږي
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومان شميري هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي د ویل امیدوار خزی باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر 2مه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې لوجې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لوتویل چې د بجلی ګیس توانې کمې لوجې صفای نظام ګډوډ دي او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنس باندې قابو موندل ممکن نه دي
خو زمونږ دې کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل با پولیو کې دا ټولو ماشومان وتا دا دی اوس مونږ نه یو پوي چې د دې ساينسي لاجیک سره دا دی مونږ خو چرته ساينس کتاب ته ما په ماشومان کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ډوز او 70 ډوز او اویا ډوز نه ویندلی زمونږ بیسیک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفایي نشته زمونږ اخو سپریډ کیږي او یو ځینې چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانہ ده نو هغه کې دا خو موږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سانیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبو دا بهون دا غي ګندای ا سانیټیشن خو زمونږ غوښته دی نه اړو کانسپټ نشته
په پاکستان کې کلونو راځي د پولیو وایرس ضد کمپاین نشوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلی ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي په ځینو سیمو کې خلکو خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال دی ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتوسیم کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي
مطلب کته سو ګوره نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړي دي زیاتر دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تن درې ماشومان دغه شوی دي مطلب کته سو ان ګراوند چیلنجز وګوره نو ملټیپل دي خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورټیز چې دی اگر نور څه دی موږ وایرس الموست ختم کړو اوس څه وخت مخ کې او دا بیا خور شو دی کې لک شان دی ملینین سیرا شینو د دې وایرس دا دغه چې دا ملټیپلای کیږي نو اوس خدا دې جی چې موږ په ډیر شی په ماحولیاتي نمونو کې دا وایرس بیا راغلی دی 64 نمونه اوور ال ملک کې کم زمونږ دی نو هغه پوزېټیو دی فور پولیو ویکسین سو وچ از ویری الارمینګ دا نو یو ما یې خبره نه کوي وی ویل سون اوور کم ایت
په 2023 کال کې په پاکستان کې د ګوزن شل پیخې سب شوی وی چې ورسخه یې ولس ناروغان د شمالي وزیرستان دوه د لکی مروت او یو د جنوبي وزیرستان وو په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د اسرائیل او غزه کې د روان جنگ په اړه معلومات ورکو. د افغان کډوالو په ایران کې پرګرځیدو یا هلته پورتک باندې بندیز دی په شپاړو صوبو کې دا نو ریپورتونه دي. خو اوس شپږمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تر اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پولیسو نن د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولې دی. د غورځنګ د بلوچستان مشر زبیر اغا مشال ریډیو ته وویل چې منظور پښتین یو سوي او پولیسو د کوټې پر لور روان کړی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد اڅکزي د مشال ریډیو ته د منظور پښتین د نیونو تصدیق وکړي. موړل چې د هغه بلوچستان ته پر ورتګ باندې سو خو د دې سربېره هم منظور پښتین هلته ورغلی او په چمن کې جلسې ته وینا کړې ده ویل چې هغه بل صوبې څخه اوس باسي. د کراچي پولیس وايي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تورې پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځای مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړي. د کراچي د صدر سیمې د آرټلري تانې مشر امین کوسو د دسمبر پر درېمه مشالې ټول چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې وکړي او د ریاست پر ضد د ولس راپارولو هڅه وکړه. د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبرخان پر لس راغ کړی چې د هغو کسانو په نیول کې ورسره مرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وژلي وو. حاجی ګلبرخان دا څرګندونی د دسمبر پر درېمه په هغه پیښه کې له وژل شوو څخه د یوې فاتحې پر مهال خبریالانو ته کړي دي. هغه وویل چې دغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي. د ایران ملي امنیت شورا د دې هوا شپاړس ولایتونو ته د افغانانو پر سفر بندیز لګولی او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار څخه منع کړی دی. دا خبر د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو او بهرنی کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری آژانس ته د دسمبر په دوه مکړی ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې په شام کې به د هیواد پر ګټو سو حملو ته ځواب ورکوي. ناصر کرانی تیرونی په شانت د اسرائیل لخوا د انقلاب ساتونکو ځواک ته وژل شو. دوه سرتیرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې په شام کې د ایران د ګټو او سلاکارو ځواکونو پر ضد پورته شوی هیڅ یو ګام به بې ځوابه پاتې نه شي. او سم راځو د خبرونې دوه منیمایتا او د پایل ریپورت د اسرائیل او غزه په اړه دی. د اسرائیل فوجوایي ځواکونه په غزه ترنګ کې له حماس سخت دریځ ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره بولی په جګړه بوختي. لویدیز اژانسونه لیکي دا شکاري چې اسرائیلی فوجانو په کلابندې سوی غزه کې خپل پلان سوی ځکني عملیات هم پیل کړي دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنس له اور ورځني اور بندرسته جګړه بیرته زور اخستې دي. تفصیل په دې ریپورت کې
د اسرایلی پوځیانو او حماس سخدري زډال ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی بریدون ورسته له غ بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ او رزنای لنمحاله اوربند جمی پوراس پای ته ورسید. د دغه اوربند پر مهال د حماس له خوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رويټرز خبري اجانس لیکري دا څرګندوي چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګي په کلابندې شوی او د کډوالو په ګڼمیشتي جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي. دغه تاریخوالي داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هممهاله د خان یونس او دایر البلا ترمنځ لوی لارې بند کړې او د غزې تړانګي په درې برخو ویشلې ده. د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي. اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزا کې له اوربند روسته بریدونکو کې دوار خواو ته مرګجوب لا وخته ده. د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وژل شوو سرتیرو شمیر شپږو یو ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایلو په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15.5 زرو اوختی. حماس سخدري زډالې نږدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو په بریټ سره 1200 کسانو وژل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزه د اسرایل غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې لو ورزنی اوربان پراته نګدي هر ورځ د جګړې او مرګ جوړ راپورونه ورکړل شوې دي.
دا د اسرایل او غزه په ریپورت ایران شپاره ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او په دوی بیلابیل بندیزونه لګولي. اسنا خبری اژانس په کرمانشاه ولایت کې د چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبرو کړی چې افغانان له دې وروسته نس کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کار روزګار وکړي. هغه په ایران کې میشت افغان کډوال وای ورستوي کې هلته ژوند سخت شوی دی. جزئیات د امید زهرمل په ریپورت کې.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې له دې ولایتونو یو یې هم کرمانشاه ده چې پکې د لیندۍ له اتمی د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د ښار په ګډون په بیلابیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی خو شمېری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبر هم کړی چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیلابیل اجرایوي کړنلارې عملي کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بویراحمد او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې یو اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دو نه راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نسی هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د اصفهان کم طبيعي
آسان اسپان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
همیه گفتم شاید نشه
یو و نه هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونی او افغانستان ته ویل کیږي. دې ته ورته ډیر سوز لرو
د یادونه دا چې مخکې د ایران د کورنۍ چارو وزیر وحید احمدی په دې هواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړی. هغه ویلی د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنۍ چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبان حکومت ترې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې و. ایرانی حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال مشتي چې لنیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. په افغانستان کې طالبانو د مخالفینو په ګډون د ویانا دریم غونډه پروند د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو. غډونوالو د دې غونډې هدف د سیاسي اجماع او د سیاسي هوکړې لپاره د لار نقشې جوړول و. بلل په دې غونډه کې طالبانو د واصلي مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسودم غډون کړیو. سفیلا ستنګزای په دې اړه رپورت لري.
د ویانا په غونډه کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه، پخوانی چارواکي، د طالبانو د مخالف خوځښتونو استازي، د افغانستان د ځینو ډیپلوماټیکو ماموریتونو یو شمېر مشران او د مدني ټولنې غړي ګډون کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکزي ټیم غړي او د پارلمان مخکینی استازي فوزیه کوفي د ناستې د اهداف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د رې نشست ما انتظار درم چې اساس یک
په دې غونډه کې هیله لرو چې د سیاسي لارې د نقشې یو مسوده وړاندې شي چې په راتلونکو غونډو کې د لزیاتو ګډونوالو لخوا دغه نقشه لپسې غختلې او بل اخره د خلکو د منلو ور یو بشپړه پروسه شي. نهایی هدف دا دی چې واک بیرته د افغانستان خلکو ته وسپارل شي.
طالبانو د یو اصلي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم په دې غونډه کې برخه درلوده. د مقاومت جبهه لا هم پر طالبانو ځینی وخت بریدونه کوي. د دې جبهه د بهرنیو اړیکو مسول میسم نظری پرون په ایکس شبکه کې لیکلي دوی به د یو متحد او قوي اپوزیسیون د پیاوړي کولو لپاره جدي بحثونو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت روسه پوتریش کې د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفینو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو ورسته په موسکو او دوشنبه کې وشوي توند خبرګونونه خوده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تیرونه په وغونډه کې افغانستان بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني وبللې او وی ویل چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف تر سره کیږي. د طالبانو پر ضد چریکي بریدونو او سیمایزو غونډو له زیاتوالي سره هم مهاله د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې د خبره بې ځایه تبلیغات به په زیان تمام شي. نوموړي تیرونه د طالبانو د کمانډوز وکونو د فراغت په مراسمو کې وویل
دا منډ تیرړي دا بې ځایه پوچ تبلیغات او دا بې ځایه بے اثره سرګندونی دا تاسو ته پښو نګرځي، دا به تاسو ته په توان تمامېږي او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام شوی یاست، نور به هم خپل رنگ باقی، نور به هم خپل شوم اراده او ملت تفکاره کوي او نور به هم ملت تاسو ته متنفر او بیزار شي، بل به هیڅ لاس راوړنه ونه لري.
خود ویانا د درېمې غونډې ګډونواله فوزیه کوفی د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته په خبرګون وایي دا ادعا چې د افغانستان خلک څوک مني او څوک نه مني ناسمه ده. د ویانا بهیر د طالبانو د مخالفینو له مهمو ناستو بلل کیږي چې پکې د طالبانو مخالف ګوندونه، ډلې او سیاسي او مدني شخصیتونه راغونډیږي او د افغانستان پر ملي او روانو مسلو بحث کوي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. سره له دې چې نړیواله ټولنې پخوانیو چارواکو او د طالبانو مخالفینو په وار وار پر ټول شموله حکومت ولای د بشری او خزو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو نرمښت نه دی خولې او ادعا یې کړي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د خزو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې درناوي کوي.
تاسو د سفیول استانګزی ریپورت اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه د ترګری پاړه د 2022 کال پر ریپورت خبر کړه او په دغه ریپورت کې ویل سی چې قسم افغان طالبانو ژمنه کړې و چې ترګړو ډلو ته د تبه د افغان خاور د کارول اجازه ورنکړي، خو بیا هم تیرې کې طالبان پاکستان او سوال ډله له افغان خاورې په پاکستان کې ترګریز فعالیتونه کوي. داراس په ریپورت کې راغلي چې دا شو سوال د پاکستان ترڅنګ په قزاقستان او تاجکستان کې هم بریدونه کوي. نور حال په دې ریپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیر جمعه خپور کړ ویلي کڅه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې باندې ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداري ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهامهایی که سایر همسایه‌ها
کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي. بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداري ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څنګه د افغانستان ملکیانو په تیره بیا د شیعه ګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډیر اندېښمن دي او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګ سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولې ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا ویرت کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نشي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دته هم اشاره شوی چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 10مه د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې دته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني ویلي وو. دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بر جنوبي وزیرستان ضلع د بدر سیمې اوسیدونکو وایي چې ځایي خلکو د قیمتي ونو د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړی، خو د ځنګلاتو محکمه هیڅ یې مخنیوی نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې مشر وحدت زیشان به مشال ډېر ټول چې د ونو په وهلو کې ککړ کسانو خلاف به ګامونه پورته کړي او یو شمېر کسانو باندې مالی جرمانې هم لګولې دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په ریپورت کې واورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې مقامی خلک د قیمتي ونو ځنګل واه لاګیا کړي دي او د ځنګلات محکمې چارواکي د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د بدر اوسیدونکي ملک اسمت الله ماسید په دغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي بدر سیمه یو بل اوسیدن کا انور ماسید ویایی چې د قیمتي ونو ځنګل واهل مخنیوي د پوره د مقامی انتظامیه او ځنګلات محکمه چارواکي زرګامونه پورته کی.
بدر چې د 25 کیلومتر پټه د ولایت صرف د کیم شروعلې هغه جنگلاتي په جنگلات شي د میزو بیا هټره بهتري ونه دي پاتې نشتار هشتاګ مرزه هشتاګ چیرې نه دي کنه لغرینه بالکل په صفويره وندې رغم سکور جوړوي د خو د پیرادې د کې نقصان دی او مش خو متله د حق یې دون خي کنه په دغه شي چې په دومره حق د میستر چې پوسټینه هغې بیا د طاره سکول شوري کنه د غي غټه جمهوریت د ستاویل نه روښتم خو کوي کنه کټای شروع تو برو اړې ورته چې کړي دي او دارې نقصان ده چې هغه بیٹه خو بیا کیږي نه نو دا یې لکه په څار بو کنه چې په هر صورت مې فوډه شي چې ارمه هو راته دوه د کیو چې فار سکول دا د اکشن په اوخلي چې دا شي تم شي
مشال ریډیو چې د بدر سیمه اوسې دین کې وشتنه د سویلي وزیرستان جنگلاتو محکمه مشر وحدت زیشان مخې تک شیشوا غوی په زاوب کې و ویل
کم مقامی لوگ لگ رہو کی کاما واتا کسان کا جرمانہ کرن بل سب سے کورن تلاڑو چانم پرٹن نکلوا حسن سو کم دسی ور پلی کور تلاڑل رشی کائنم دسی کار کرو اپنو پولیس پر سلا اولی کور تچا کو پر منی وہ کخفل آگا لگ رہے در پرس کو جرمانہ کو تیخ لما چاہ دو بونی پہی کرائیں اکڑی دی خلاف اگر زیکشن خام خالما
دے بدر سیمے و سیدن کے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پسیمکشے دے زنگلاتو واحل مخنیوائی زر و نکڑی بیا با دوی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوسو مومند تا د مومند او باجوړو په للمو کروندو ندی سوی پستونه ندی سوی زکه د غسیمو کې بارانونه ندی سوی او کروندګروای چې دوی د مشکل سره مخامخ دي ځین کروندګرو په تیرو بارانونو کې غنم کړی خوای او سی غنم ته د اوبو ضرورت او پکار ده چې دوی ورته کیمیایي سره هم ورکړل سي خوبه نسته زموږ خبريال شانواز رگزی د سیمه کروندګرو او ورسته د یو زری مار سره خبري کړي او دا ریپورت را لښولې دي
د بارانونو د نشوالي د وجه هغه خلک چې کروندې ځنډېدلې د مشکل سره مخ دي د غریزو ترڅنګ د سموز مکو زیاتره کروندګرو ځینی فصلونه لا هم نه دي کړلې د باجوړو د خرکنو اوسیدونکو سیراج مې مشاد رډو ته وویل دوی د باران په تمه دي او ځینی کروندې بیا نه دي کړې
نو موږ زمیدارو به شالشم وکړل وربشې به وکړلې زمونږ په باجوړ کې خواوشا تا زمونږ خرکنو شو اصل ارزو شو مامون شو اورال چې کمی زمکی دی ناغلا تر دې دم پورې شړې پرتی دی کم شو بوخری او بوخر زمکی دی او ټوبل دی سولر ټوبل پکلې دی بجلی خو چون کې شته دی نو اغلا خلکو په غنم کړی دی او سکل خو موږ داسې په خپلم داسې اراده ده چې تماکو وکړو ځکه یو برلې قسم نوې تماکو راغلی دی
د باجوړ د کمشتر انتظامی په سرکار وی پونه د معلوماتو تر مخه د باجوړ په اته اویا زره هکتار ازمکه کروندې کیږي دغلته د ول زره هکتار ازمکو د پاره وبشته ول نورې باران دي د دغه وی پونه تر مخه 25 زره هکتار باندې ځنګلونه هم ولاړ دي ول فصلونو کې غنم په 4.5 نیم زره هکتار جوار په 5800 هکتار سبزیانې په 1.5 زره هکتار او ټماټر په 15 هکتار ازمکه کرل کیږي همدا شند مومند ازمکه د باجوړ په نسبت زیات شاړې او بی اوبو دي د محمد کروندګر هم وللمو ځینی کروندې بیا نه دي کړي د پندیالي اوسیدونکو نذیر شیر مومن وای
مخکې د اوبو لاندې وچون کې هغه کوی و چون اوس للم به حساب کو چون کې بارانون هم نشته هغه د وجنه دغه زمکه زمنګ 15 شپږ دغه بچ کم ده دغه اوس نشو کولای پرې هم ده او نو دا سید چې زمنګ یو وړو کې شنګ ټیوبل لې او یو ګنټی نیمه لا بجلی راځي نو کو او بو سره سره موږ په غزم دا کو یو دوه درې جره بزم کړه چې کم دا غمن غنم کړلې دی وسه
د باجوړ د سالارتو یو بل کروندګر اکرام خان مشال رډیو ته ول دغه سیمه هر رقم کروند کوي خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د اوبو دی او سک کال بارانونه ندی شوی
فصل خو چکم دینو فصل هم په تیر باران باندې کار دی خو اوس دوباره بیر تر باران ډیر سخت ضرورت دی ولې چې دلته فصل تګ شو او بغواړي او د باجول تقریبا 70% مکه چې کومه دا په بارانی وبو باندې په غنم باندې کړو او زوال طرف روان دی غنم چې کوم دی باران ډیر سخت ضروری دی چې دا هم باران مان نه نو لکه فصل ډیر د زیان سره مخامخ شو
د خبر پښتونخوا کاروباري خونه هم په خپل پانه د محمد د کروندو معلومات خپاره کړي دوی لیکلي شاوخوا 22 زره هکتار باندې کروندې کیږي چې دغه د محمد د ټول ځمکه 9% برخه جوړيږي دوی زیاتوي دغه ته هم تر ټولو زیات ټوکیدونکو فصل غنم ورپسې جوار او بیا سبزیانې دي دا چې بارونه نشته ځینې کروندګرو د تیرو بارونو په وترو غنم کړلې نو هغه کروندګر چې د باران په تمه دي باید څوکي چې کروندې ور خراب نشي مشال ریډیو همدا پښتنه د زرعی ماهر او د محمود د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان وکړه.
زمکه کې کلوندواله وی سړې داسې 15 شپږ انچ داسې لک بګې چې وچه خې زمکه لمدې کروندې وکي ډېر او کوچې نو بیا خو مطلب وچه خو نه کیږي. په هر حال دسمبر 15 دسمبر پورې 20 دسمبر پورې زمنګ للمی علاقو باندې چرته بارانونه وشو ان شاء الله بیا کورې شي چې کار وکي. پاتې د سبزی شولا نو سبزی خو چې وتر نه نو مشکل ده.
د محمود او باجوړ نه علاوه د نورو سیمو لکه د پیښور نوخر او سوابي په شمول د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو یو شمیر کروندګرو هم د باران په تمه کروندې نه دي کړي او یې شو کروندو ته کیمیاوي سره او نور رقم خوراک نه دی ورکړي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې په پاڼه دوی د دسمبر د میاشتې د اولنې هفتې رپورټ جاری کړي چې په کې د دسمبر د اولنې تر د اتمې نیټې پورې په خپل رپورټ کې دوی د بارانونو امکانات نه دی ښودلي بلکې په کې لیکلي دي موسم به خشک او یخ وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
او سم د خبرونه ورستی رپورت تر ازغه د کراچي په آرس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس پر مهال پروند د دسمبر پر دریمه د پښتو ژبه او د پړای واغونډه وسو چې پکې د پښتو ژبه لیکوالانو په هانو شاعرانو او غنډ مېر خلکو پکې ګډون وکړي. وندې ته ونوالو چې مقصد یې نړۍ ته د پښتو ژبه تاریخ او ادب شول دي. وندې ته د باسین یوسفزي نورالمین یوسفزي کیسره پر دې ماشام خټک او نور هم ویناګان وکړي او ټینګار وکړ چې ځوان نسل دې د خپل ژبه د ارزښت ساتلو او د پیغام نړۍ ته رسول لپاره لیک لوست او زکو ته دوام ورکړي. نړیوال اردو کانفرنس کې د یوات ټولو ژبو د تملي یا قومي ژبو د حیثیت ورکول پړه یو قرارداد هم منظور سو. تفصیل به له کراچي نیاز علي راکړي.
د کراچي په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په موقع د دسمبر په درېمه د پښتو ژبې او ادب په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو د پښتو ژبې لیکوالانو پوهانو شاعرانو او په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. دې غونډې ته په پښتو کې شعرونه هم وړاندې کړل شو.
زیتون د ونې تیل خلک دارو دی ز زیتون الله دوا امرا لګلې عزت پټکی ځوانانو ته پسر شول د بانو په برخه تشلو پټوا.
وندیتا د پیښور نه راغلی شاعر ادیب پروفیسر عباسین یوسفزی وای د پښتو ادب او تاریخ ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانانو ته کار پکار دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل دا ډول پروګرامونه په کراچۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره ډیر ګټور ګرځي.
بل د کراچۍ پښتانه چې دي نو دوی تګی دي ډیر زیات دي د خپل خلکو ډیر تګی دي. دوی وایي چې زمونږ څوک راشي د پښتونخوا نه یا د کابل نه یا د کندهار نه یا د کوټې نه نو چې مونږ لراشي او مونږ سره کینو. بل لاسیزه مونږ دا ځوانانو ګورو نو مونږ ته د خپل راتلونکو مستقبل پته ولګي چې ځوانانو سره څومره مهنت کول غواړي. ادیب له څومره کار پکار دی، سیاست مدار له څومره کار پکار دی، مور له څومره کار پکار دی، پلار له څومره کار پکار دی. نو زمونږ دا بچی چې دي دا زمونږ سرمایه ده. د راتلونکو وخت مونږ په دې فخر کوو. دا زمونږ د راتلونکو وخت بس غلې دی، دا به خوريږي. خو شرط دا ده چې د دې په تعلیم او تربيت کې مونږ په شریک کردار ادا کوو.
د غونډې په وخت د پیښور نه راغلی د پښتو ادب استاد لیکوال پروفیسر نورالامین یوسف زیبیا کانفرنس ته په وینا کې ټینګار وکړو چې ځوان نسل دی د خپل ژبې د ارزښت د ساتلو او دا پیغام نړۍ ته د رسولو لپاره لیک لوست او زده کړو ته دوام ورکړي. نو موږ وایي هر څوک دی زیاتې ژبې زده کړي خو چې خپل مورنۍ ژبه هېر نه کړي.
دغه ځوانانو ته خو یول ز دا شعر شریکوم د بابا چې وي خپل ژبې خپل تهذیب وته چې شاک ملګرتیا لاغه کام ژوندون نکا. اول خپل ژبه پس ته نور ژبې بی بنیاد امارت خو سمون نکا. نو تاسو خپل بچو پرون خپل مازیم خی خپل اطلان ووتم خی خپل فرهنگ یالی ووتم خی د خپل کامی تحریک نه بهم خبره وای او تاسو به دای مخکم بوزای یعنی د نن پلار به سبا تم بوزای. زداغه بچو ته هم چې انګریزیم زده کوي، اردوم زده کوي، سندیم زده کوي، دلته سو ژوند کوي خو د خپل مور په قیمت نه. زکه چې زمونږ د مور جبا پښتو ده.
د کراچی په آرټس کونسل کې د نړیوال کانفرنس په موقع یو ځل بیا د قرارداد وړاندې شو او بیا ټولو په اتفاق سره پاس کړو چې د هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکو ژبو ته د باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړی شي. تیر کال هم په آرټس کونسل کې په یاد کانفرنس کې دا قرارداد وړاندې شوی وو. وندې ته په وینا کې پوهانو د پښتو ادب او ژبې په تاریخ خبرې وکړې او د پاکستان او افغانستان په بدلیدونکو وخت کې د هغه کسانو چې د خپل ژبې او ادب لپاره خدمتونه کړي ستاینه وکړه. د غونډې په وخت لیکوال قیصر افریدی وویل کمو قامونو چې خپل جب پرې خو دی یې رکړي د هغه قامونو کلتور او تاریخ هم رک شوی دی.
جب دا سیده چې دا یو قام د ټولو سرګرمو پیمانه ده، تاریخ په جبه کې دی، کلتور په جبه کې دی، علم په جبه کې دی، نو چې جبه وی او جبه زده وی او د جبه سره تعلق ساتي مطالعه کوي، دا غي مطلب دا دی چې هغه خپل تاریخ نام خبر دی، خپل کلتور نام خبر دی، خپل فلسفي نام خبر دی، چې جبه په لاس کې نه وي هغه داسې وګڼي چې د خپل قام په باره کې د هیڅ چیز نام نه دی خبر.
په کراچۍ کې لته رو شپاړو سوکالو راځي، هر کال اردو نړیوال کانفرنس کیږي، د پښتو سره پکې نورو ژبو ته د بحث او استازیتوب لپاره یو وخت هم ورکول کیږي. سخت کال دا کانفرنس چې د نومبر په 13 پیل شوی و، د دسمبر په 3 پای ته ورسید. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.